گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي راډيو دي نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار وو ته شوې فایلم له خبرو اسلام آباد ویلي چې د هند له لوري د توغندیو بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې 8 تنه وژل شوي. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف دا بریدونه جګړیز اقدام بللی او ویلي دي چې هېواد یې حق لري ورته قوي ځواب ورکړي. هند د چهارشنبه په ورځ سهار وختي اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې 9 ځایونه په پوځي بریدونو کې په نښه کړي. د دواړو اټومي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکېچ هغه مهال زیات شو چې تېره میاشت په هندي کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې 6 تنه سیلانیان ووژل شول. په دې اړه وروسته په خپرونه کې تفصیل لرو. د افغانستان په اړه نور وړاندې خبرونه لرو، خو تر هغې مخکې بیا هم د پاکستان په اړه. پاکستاني چارواکي وایي د پاکستان په جنوب لویدیز بلوچستان ایالت کې د سی شنبه په ورځ د یو ماین په چاودنه کې و پاکستانی ملیشه سرتیری وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوی. د پاکستان پاوز پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د بلوچستان د بلتون پالې ډلې بلوچستان د ازادي بخون کې پاوز غړو د امنیتي ځواکونو په کاروان په کور کې د جوړ شوی بم په وسیله برید کړی. دا برید د کچی سیمې ترمنځ د مچ خارګوټي ته نږدې شوی دی. د بلوچستان د ایالتي حکومت یو لوړ پوړي چارواکي فرانسوي خبري اژانس ته ویلي هغه موټر چې په نښه شوی د امنیتي عملیاتو لپاره د روان کاروان برخه و. نوموړي زیاته کړې د پیښې 15 ټپیان د هیلیکوپټر په وسیله د بلوچستان ایالت مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. دا طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 10 ولایتونو کې د باران او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د ریاست د سه شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په خوست، پکتیا، ننګرهار، لوګر، میدان وردګو، پروان، بدخشان، نورستان، کاپیسا او کابل ولایتونو کې ورښتونه وشي چې ورسره د تالندې او برېښنا او ناڅاپي سیلابونو د راوتو امکان هم شته. تمه ده چې د باران اندازه به با په بیلابیلو ولایتونو کې له 10 تر 150 میلیمتر پورې وي. همداراز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې به نسبتا توندو بادونو د لګیدو امکان وي چې چټکتیا به یې په بیلابیلو سیمو کې له 50 تر 50 کیلومتره په ساعت کې وي. دا خبرداری داسې مهال ورکړل شوی چې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا د تېرې جمعې په ورځ د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د سیلابونو له امله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي وو. تاسو لازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. یو شمیر ایرانی رسنۍ یو ریپورت ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ تهران ته سفر وکړي. د مهر خبری اژانس د سې شنبه په ورځ راپورت ورکړ چې د طالبانو د پلاوی او ایرانی چارواکو ترمنځ په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او ګډو ګټو په اړه خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د متقی د دې احتمالي سفر په اړه څه نه دي ویلي. ایران د هغه لږ هیوادونو له ډلو دی چې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري او د دوی د ډیپلوماټانو استازي توبې منلی دی. او د سوریې د حکومت یو چارواکی ویلي چې د دې هیواد موقت ولسمشر احمد شرابه نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره د جګړې وروسته د سوریې د بیا رغونې او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. شرح چې د حیات تحریر شام اسلام پالې ډلې مشر دی تیر کال د قوس په میاشت کې د بشر الاسد د رژیم له ترنسکورېدو وروسته واک ته ورسید. دا یې د موقت ولسمشر په توګه لومړنی اروپایي سفر دی. نوموړی تر دې مخکې سعودي عربستان او ترکیې ته هم سفرونه کړي وو. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ له مخې د سوریې د اطلاعاتو وزارت په یو چارواکي ویلي چې احمد اشرا او ایمانویل مکرون به د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو په اړه بحث وکړي. دغه چارواکي خپل نوم نه دی څرګند کړی ځکه چې اجازه یې نه درلوده چې له رسنیو سره په دې تړاو خبرې وکړي. دوستانو ستړي مشي وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. اسلام آباد ویلی چې د هند لوري د راکټي بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې اته تنه وژل شوي. هند هم د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې 9 ځایونه په پوځي بریدونو کې په نخښه کړی دي. د اسلام آباد او ډیلی ترمنځ د دې تاو د شوي کړکیچ په اړه به وروستي جزئیات در سره شریکو. تر دې ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون خبرې کړې وي. د هغې خبرو جزئیات هم درکوو. دا به واورئ چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. یو شمیر افغان کډوال ماشومان چې له پاکستان نه د ایستلو پر مهال له خپلو کورنیو جلا شوي وایي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا موضوع په یو بل رپورټ کې څېړو. که وخت وو د دې نیم ساعته خبرې مجلې په ترڅ کې نور رپورټونه او موضوعات هم لرو. له موږ سره اوسئ.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه.
دوستانو بیا هم ستړي مشي. اسلام آباد وایي چې د هند لوري د راکټي بریدونو په نتیجه کې د پاکستان کې اته تنه وژل شوي. د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف د بریدونه جګړیز اقدام بللی دی. ویلي دي چې هیواد حق لري ورته قوي ځواب ورکړي. هند د چهارشنبه په سهار وختي اعلان وکړ چې د پاکستان او د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې 9 ځایونه په پوځي بریدونو کې په نخښه کړي دي. د دواړو اتومي وسلو لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ هغه مهال زیات شو چې تېره میاشت په هندي کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې 6 سیلانیان ووژل شول. هند پاکستان د دې برید په پلانولو تورن کړ او ژمنه یې وکړه چې ثواب ورکړي. پاکستان بیا د اپریل 22 دې برید کې هر ډول دخالت رد کړی. ویلي دي چې اسناد لري چې هند د پاکستان په وړاندې د برید پلان لري. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال احمد شریف په یوې خبري غونډه کې ویل چې هند په 6 سیمو کې 40 ځایونه په نخښه کړي. هغه زیاته کړه چې د هند په بریدونو کې 8 تنه وژل شوي، 15 تنه ژوبل شوي او 8 تنه هم نادرک دي. د پاکستاني نظامی چارواکي د خبري غونډې له پای ته رسیدو مخکې له پښتنو د ځوابولو پرته ویل پاکستان به د دې برید ځواب ورکړي. هغه د هغه رپورټونو یادونه ونه کړه چې ویل شوي د پاکستان هوایي ځواکونو د هند جنگي الوتکې نسکورې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارر په اکس یا پخواني ټویټر کې ویل چې د پاکستان لخوا 3 جنگي الوتکې او یوه بې پیلوټ الوتکه نسکوره شوې. تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف له اردو ژبو ټلویزیوني شبکو سره په خبرو کې ویلي وو چې په بریدونو کې یوازې ملکی اهداف په نخښه شوي. صدر اعظم شاباز شریف د ملي امنیت د کمیټي د بیړنۍ غونډې پلان د نن سهار 10 لپاره جوړ کړی. د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیری مریم نواز چې ایالت له هند سره پوله لري په دغه ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. دلته ټول ښوونځي، کالجونه او پوهنتونونه تړل شوي دي. پولیس او نورو امنیتی ادارو ته د تیارسی حکم شوه. له رخصتیو ډاکټران غوښتل شوي څو خپلو دندو ته ستانه شي. پاکستان د لاهور او اسلام آباد د هوایي ډګرونو ټولې الوتنې او فعالیتونه د 48 ساعتونو لپاره ځنډولي او د لاهور هوایي ډګر تخلیه شوه. د هند پوسټ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی ځواکونو نه هاته په نخښه کړی دي. په اعلامیه کې راغلي چې د هند وسلوالو ځواکونو د عملیات پیل کړي او د پاکستان او د پاکستان تر کنټرول لاندې د جمو کشمیر سیمه کې ترهګریزي زیربناوي په نخښه کړي دي. هغه ځایونه چې له هماغه سیمې د هند پر وړاندې د دوی په وینا ترهګریز بریدونه تنظیم شوي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د هند اقدامات متمرکز او سنجول شوي وو او د پاکستان هیڅ نظامي تاسیساتي نه دي په نخښه کړي. د روټرز خبري اژانس او د پاکستانی ټلویزیونی شبکې د ریپورټونو لمخې د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د مسافر آباد ښار شاوخوا غرنیو سیمو او نورو برخو کې د ګڼو چاودنو غږونه اوریدل شوي. همداراز یو راکټ د لاهور ښار ته نږدې په یوه سیمه کې لګیدلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دغه برید په اړه ورته معلومات ورکړل شوي او هیله یې څرګنده کړې چې دا شخړه به زر پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د دغه بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې او له دواړو هیوادونو یې وغوښتي چې زغم وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار او د استخباراتو د ادارې له مشر ډګر جنرال عاصم ملک سره د وضعیت د ارزونې لپاره اړیکه نیولې ده. تازه حال دا و دا چې آیا د هند دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې پراخې جګړې د پایلیدو پیلامه کیدلی شي که نه یوازې بریدونه دي. د پاکستان ځواب به څه وي او نړۍ په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات پا
په دغه سیمه کې نوی راپور ته شوی کړکیچ تا په کوم سترګه ګوري. د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب آزاد سره په تماس کړي د خبره به له ده سره وڅېړو. آزاد صاحب، له تیرو څو ورځو راهیسې دا خبره کېدله، پاکستاني چارواکو ویل چې دوی معلومات لري چې هند به بریدونه کوي. نن داسې ښکاري چې هند تېره شپه بریدونه کړي دي. دغه بریدونو ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ آیا د یوې جګړې پیلامه یې بولئ او کنه فکر کوئ چې ډېر متمرکز او یوازې داسې بریدونه دي چې هند غواړي هغه برید چې په کشمیر کې شوی دی د هغې یو ډول غچ واخلي او د جګړې احتمال د دواړو خواوو ترمنځ کم دی؟
لومړی خو دا چې دا یوازې د پاکستان اطلاعات نه و چې هند به برید کوي. هند ډېر په ښکاره دا وویل، د هند لومړي وزیر هم وویل چې موږ خپل غچ اخلو. او د دې تر څنګ تیره اونۍ د هند د مختلفو قواوو مشرانو، د بحري قواوو او هوایي او ځمکني قواو مشرانو خپل لومړي وزیر ته وویل چې دوی چمتو دي چې پاکستان باندې برید وکړي. دا یعنې یو ډول ډېره زیاته پیشبیني سوې مسله وه. دوم بحث دا دی چې نه، زه فکر نه کوم چې دا جګړه دې پراخه شي. تر دې وړاندې هم څلور کاله وړاندې هم هند ته یو ورته برید وکړ، په دغه کچه به نه و. یعنې څلور پنځه کارونه یې نه وو په نښه کړي، یو کار یې په نښه کړ، خو برید یې زورور برید و. هغه سټرایک چې دی ورته ویله، په هغه کې خپلې لاسته راوړنې هم اعلان کړلې. نن هم موضوع همداسې ده. او د دې تر څنګ د هند ځینې چارواکو هم په تیرو یا وبخښئ پخواني چارواکو یا ځینې سیاسیونو هم په تیره یوه اونۍ کې دا اندېښنه ښوولې ده چې هر ډول جګړه د هند هغه ډېر په چټکۍ سره پرمختګ په نړیواله کچه، په ځانګړي توګه اقتصادي پرمختګ چې دی په تیرو پنځو شپږو کلونو کې یا په یوه لسیزه کې کړی دی، پر دې منفي اغېز لرلی شي. نو دوی به خپل دولت ته د دې څخه به وکتنه وکړي چې جګړه ډېره پراخه نه کړي، خو غچ باید واخیستل شي. نو د غچ تر بریده پورې. او د دې تر څنګ دا په داسې مهال هم کیږي، یا د دې جګړې پلان داسې مهال نیول کیږي چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال په هند کې و، په هغه ورځو چې په کشمیر کې په دغو سیلانیانو باندې برید وسو. نو طبیعي خبره ده چې دا مسله د امریکایانو سره هم شریکه سوې ده. متحده ایالاتونو کې په دې بحثونه وسول، د ملګرو ملتونو هم دا بحثونه وکړل. البته ملګرو ملتونو به یو خوا ته ترې وباسو، لاکن هند وتوانېده چې متحده ایالاتونه د دغسې یو تر دغه کچې پورې د برید دپاره خپل اعتماد کې واخلي، خپل متحدین
پ ښاغلی آزاد. دغه برید به هغه څه چې هند ترې شکایت کوي، که څه هم پاکستان اراده یې، دوی وایي چې د دغه ترهګر ملاتړ دوی نه دی کړی، دغه بریدونه چې کړي دي. دا برید به فکر کوي چې د هندي کشمیر کې په وضعیت باندې اغېزې ولري، او پاکستان که چیرته د هند په وینا د ترهګرو ملاتړ کوي، هغه به په راتلونکي کې د دا ډول اقداماتونه په شاخه
ګوري. دا یوازې د هند ادعا نه ده چې پاکستان ترهګرو ملاتړ کوي. په همدغه شپو ورځو کې دغه برید وروسته د پاکستان یو تر ټولو مهم چارواکی، یعنې په دغه برخه کې د پاکستان د دفاع وزیر، ډېر په ښکاره په مرکه کې د یوې بهرنۍ رسنۍ سره مرکه کې دا وویل چې دی ترهګر روزلی دی، ترهګر روزی، او دا د متحده ایالاتونو د برتانیا د پردا کار کړی دی. په دې کار یې پښیماني وښودله، لیکن د دې څخه انکار ونه کړ چې دی دا کار نه کوي. لهذا کله چې د پاکستان تر ټولو مهم چارواکی په دغه برخه کې، هغه د دفاع وزیر دی، هغه دا مني چې دی ترهګر روزی، ورسره دا هم وایي چې دی د نورو د پاره دا روزلی. نو په دې کې دا په دې معنا چې نور پکې ښکیل دی، او کچېرې اوس هم همداسې وي چې نړیوال قوتونه د پاکستان کې د ترهګرو په ملاتړ باندې ملاتړ کې وسم ښکیل وي، نو بیا خو هند نشي کولی چې په یو برید دوه بریدونو د ترهګرو دغه ځای له منځه یوسي. البته په نړیواله کچه به اوس ځینې فشارونه وارد شي، ځینې بحثونه به پیل شي چې پاکستان دې ته اړ باسي هغه ډول چې دی د لاس خلاص په ترهګرۍ کې یو څه فشارونه به وارد شي. لیکن دغسې برید یا که دا برید یو څه وهم غځېږي، هغه د هغه ترهګرۍ د هغه ایډیالوژۍ چې هلته پاکستان کې، هلته خو په میلیونونه انسانان د دې لپاره روزل شوي، هلته خو مدارس د دې لپاره جوړ شوي دي، او په لسیزو په دې باندې کار شوی دی، تر څو چې هغه بشپړ ملاتړ ځینې وانخیستل شي او نړیوال په واقعي ډول، یعنې ستر قدرتونو په پاکستان باندې واقعي فشار رانه ولي، نو د هند په یو برید دوه برید یا درې بریدونو باندې په پاکستان کې د ترهګرۍ ریښې له منځه نه ځي. البته بیا تکرار وایم چې د فشار لپاره به ځینې آلې وس وکارول.
پاکستان دا مهال پوز مش د پوز یو ویان دی بیګا ویلې دي، هم د سلرن چې دوی به ځواب وایي. صدر اعظم شهباز شریف هم ویلې دي چې دوی د قوي ځواب ویلو حق لري. د تاسو فکر باندې څه ځواب به ووایي؟ بریدونه به ورته توګه وکړي او کنه؟
ګوري په پاکستان په ورته محل دا ادا هم وکړه ساس راپور کې هم ما واورېدل چې دوی درې جنگي الوتکې یو ډرون الوتکه هم ویشتلې ده او راپرځولې دي. حال دا چې دوی تقریبا ټول پاکستان هغه پاکستان د پاکستان هغه برخه چې هند ته نږدې برخه ده د پنجاب ټوله برخه د پنجاب تر څنګ د کشمیر برخه د کشمیر ته نښتې د خیبر پختونخوا ځینې برخې چې ابتابات او داسې مرضي دا په ایمرجنسي اعلان کړی ده. هلته پولیس هم دې ته آماده دي چې جګړه وسي. هلته تاسو ځکه څنګه چې تاسو خپل راپور کې ویل ډاکټران رخصتۍ راغوښتل شوي دي ښوونځي رخصت شوي دي هوایي ډګرونه خالي شوي دا په دې معنی چې دای وس هم په دفاعي حالات کې او سخت دفاعي حالات کې یعنی دای په هیڅ انوان د دې د عکس العمل ښکاری چې دای څه ډول ورختایی په دې کې پیښه شوې ده دای د ورته عمل توان نه لري او نه هم د یو د بریدونو مخنیوي کولی شي. که چیرته داسې وای نو په دې کې به دومره ویره نه وای خپره او ښارونه به داسې په بشپړ توګه نه خالي کېدلی او خلک به د رخصتوی نه راغوښتل کېدی په روغتونونو کې به ایمرجنسي نه اعلانېدلی. دا په دې معنی چې دی اوس هم په دا یې توقع ده چې هند به لا ډېر پراخ بریدونه کوي او پاکستان ته ننوځي. پاکستان د دې دفاع لپاره ځان ناتوانه بولي ځکه یې دغه شوالات راوستلی. او بله خبره دا ده چې دوی لوی درستیز ما خبرې دوه ساعته وړاندې واورېدلې هغه سیاسي بیانونه ورکول هغه ویل چې موږ به دا قضیه نړیوالو سټیجونو ته وړو او د هند دغه جنایت به افشا کوو نړۍ ته. حال دا چې د پوځیانو کار دا نه دی دا باید ملکی رهبران دا خیر ملکی حکومت هغه برخه دا خبرې وکړي دی خبره باید د جګړې وای دی خبره باید د انتقام اخیستو وای دا په دې معنی چې مورال یې لاس ورکړی دی او د بری توان نه لري یوازې په دفاعي حالات کې دی ډېر تر ډېره د قرباني
تاسو آزاد صاحب دی هند دی وبخې دی پاکستان دی لوی درستیز دی څرګندونو پاړه وویل دی پاکستان چارواکي پرله پسې غواړي چې نړۍ ته ظاهرا قناعت ورکړي چې هند دی دوی سره دی اصولونه پاړه یو په اصطلاح تیری کړی په دوی باندې نړیوال عکس العمل راځل سیمې نه راته لنډ وایا په سیمه کې د افغانستان په شمول باندې دغه کړکیچ کې د سیمې هیوادونه په کم پلو دي او د امریکا په اړه که څه هم تاسو یادونه وکړه امریکا په دغه برخه کې څه دریځ لري. فکر کوم ظاهرا خو د ټرمپ یوه جمله راغلې ده چې ویلې دي هیله لري چې دا شخړه زر پای ته ورسیږي.
د امریکانو پیل کمانډر ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر پرونه ورمر ځا خبره وکړه چې د خپل دواړو سیالانو سره بته د هند او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې کړې دي او توقع یې دا وه چې منا د دې جګړې مخنیوي وشي خو احتمال داسې دی چې هند ور ډېر ضرور بریدو کړي. دا د بهرنیو چارو وزیر خبره ده یعنی هند پرې وه پاڼه وه ورسره په دې مسله کې د هند خپل وکیل هغه وبخې امریکا خپل وکیل ورکړې وه. د دې تر څنګ امریکا کې ډېره اندېښنه نه ښودل کېږي. په سیمه کې د چین په څیر هیواد هم تروسه عکس العمل نه دی ښوولی. د افغانستان موضوع که موږ بیخي وي څنډې ته کېږدو طالبانو هغه ډول سیاسي ثبات هلته نشته چې هغه د سیاسي هغه نړیواله کچه باندې د سیاستونو انډول وساتي طرف بې طرفي یو معقول دریځ از ظرفیت خو هلته زه شخصا نه وینم. حتی ایران هم تر اوسه داسې څرګنده څه نه دي ویلي. په سیمه کې نور هیوادونه روسیې څه نه دي ویلي. نو دا په دې معنی چې هند توانېدلی دی چې په تېره دوه اونۍ کې یعنې پر کشمیر د برید نه وروسته دی چې نن برید کوي چې دوه اونۍ یې تېرې شوې څه بعد یې دوه اونۍ. دا په دې معنی چې په دې دوه اونۍ کې هغه نړیوال مسایل چې موږ او تاسو یې مطالعه لرو دی د سیمې قدرتونه او د نړۍ قدرتونه په اعتماد کې اخیستي دي. په نننۍ عصر کې دغسې هیوادونه لکه هند او پاکستان یا ډېری هیوادونه پرته له امریکا اګه که دغه سی بریټ کوي نو ترې وبلی د پورې هڅه کوي چې نړیوال قدرتونه په اعتماد کې واخلي. یو څه خبره وکي د یو اعتماد نو ورسته دی بیا دا کار کوي په خپل سره نيستي کولای ځکه ډېر سنجه په نړیواله کچه او سیمه ییزه کچه
ډېر زیاته مننه آزاد
نو هم دا توانې دلې دی عکس العمل نه ځکه تر اوسه نه لیدل کیږي.
ډېر زیاته مننه دوستانو د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب آزاد چې د سیمې او افغانستان په اړه باندې څېړنې کوي د مواوریدل چې پاکستان او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د هند تازه بریدونو په اړه خپل نظر را سره شریکو. مننه ترې کوو. تاسو زموږ غږ لا ساتئ راډیو واوري.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د دوستانو پرون مخکې لدی چې نن سهار د هند بریدونه پیل شي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سره خبرې کړې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د دې هیواد د صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره د هند له وروستیو اقداماتو چې پاکستان یې د هند له لوري غیر قانوني او یو اړخیز اقدام بولي له دې خبر کړي. د پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزارتونو په خبرو شوو اعلامیو کې ویل شوي چې دا موضوع د محمد اسحاق ډار او امیر خان متقی تیره ورځ په ټلیفوني خبرو کې د دوی دواړو ترمنځ مطرح شوه. د چې د پاکستان او افغانستان د دوو چارواکو نور په خبرو کې څه ویلي دي په اړه په مکې دی رپورت.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې هیواد د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه د هند له وروستي اقداماتو چې پاکستان یې تحریکونکي غیر قانوني او یو اړخیز ګڼي خبر کړی دی. د دې وزارت د اعلامیې پر بنسټ د سې شنبې په ورځ د مې د شپږمې په دې ټلیفوني اړیکه کې اسحاق ډار د سولې او د خپل هیواد د حاکمیت پر ساتلو ټینګار کړی دی. هغه دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي او دوه اړخیزو اړیکو پراخېدل مهم ګڼلی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دې ټلیفوني اړیکه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو، ترانزیتي مسایلو، سیمه ییزو حالاتو او د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه خبرې شوې دي. دا خبرې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په بلګام سیمه کې تر مرګونې وسلوالې حملې وروسته کېږي. په دې برید کې چې د اپریل په 22مه د سیلانیانو پر موټر شوی و، شپږ ویشت تنه ووژل شول او ولس نور ټپیان شول. هند دا برید تروریستي وباله او پاکستان یې پکې په لاس لرلو تورن کړ، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل او د څېړنو غوښتنه یې وکړه. تر دې پیښې وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد ځینې ځپونکي اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند اوبو د تاریخي تړون ځنډول و، چې له مخې پاکستان ته د سند د سیند اوبو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت یې په ځواب کې واګه بندر وتړلو او د خپل هیواد له هوایي حریمې د هند ټولې الوتنې بندې کړې. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې د طالبانو له حکومت سره په داسې یو ډیپلوماټیک اړیکه کې چې تمرکز یې پر اقتصادي مسایلو و د هند موضوع مطرح کړه. آیا پاکستان غواړي د هند په وړاندې د افغانستان زمینی ملاتړ ترلاسه کړي؟ شنون کې وایي احتمالاً پاکستان هڅه کوي چې هند سره د ورپېښت او تریخوالي په اړه د افغانستان دریز معلوم کړي. د سیاسي چارو شنونکی عمر سمت وایي پاکستان ته پکار ده چې نه یوازې له افغانستان سره بلکې د سیمې له نورو هیوادونو سره هم تعامل وکړي چې هند سره په تقابل کې په ګټه تمام شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه انتخاب دا دی چې خپله بېطرفي وساتي او د سیمې د سولې او ثبات لپاره هڅه وکړي.
پاکستان بسیار کوشش داره تا کرم
پاکستان ډیره هڅه کوي چې لبن لوري څخه ورته کوم غوښ متوجي تر څو وکولای شي خپل پاملرنه کشمیر او هند سره سرحدونو ته زیاته کړي. دغه راز دوی د سیاسي قضیو په اړه یو مشورتي میکانیزم هم پیل کړی چې یقینا د ټي ټي پی موضوع هم پکې شامل ده. دا به د دواړو خواوو په ګټه وي، ځکه افغانستان زیاتره یو بېطرفه دریځ خپل کړی او نه غواړي چې د هند یا پاکستان پلوي وکړي او نه غواړي په دې قضیه کې ښکېل اوسي.
خود چارو بلشنون که سمی یوسف زی بیا وای
از ما پخیال به دی وقت که صبح چی سیمایز هیوادونه دی یا پاکستان گواندی هیوادونه دی چی ده هند و پاکستان ترمند کرکیچ زیاد شوی ده ده دوی خارج وزیران یا حکومتی مامورین لپاکستان سر خبری کویی او ایران و افغانستان خارج وزیر هم له پاکستان سره خبرې کړې دي، خو زه فکر نه کوم چې دا وخت پاکستان د افغانستان نه کوم نگرانی یا خطر ویني.
دوستانو په داسې حال کې چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په لسو ولایتونو کې د باران او ناڅافي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړې، تر دې مخکې د بدخشان د بهارک په ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي د بدخشان په بېلابېلو ولسوالیو کې سیلونو خلکو ته مالی تاوانونه رسولي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې لنګدی وی ونی رئیس پرلپسې ورختون او سیلابونو د سیمې خلکو ته درانه مالی زیانونه نړولې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په یو بیان کې چې نن سه شنبه د مئی شپږمه یې په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی ویلي چې د بدخشان په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلابونو او ورختونو له زرو ډېرې کورنۍ زیانمنې کړې. په بیان کې راغلي چې دغه سیلابونو له امله 233 هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې، 1500 څاروي او 150 مالدارانو ته زیانونه اوښتي دي، خو د څارویو د زیانمنېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. دغه سازمان ویلي چې له خپلو همکارو ادارو سره په دغه لرو پرتو سیمو کې د احتمالي غبرګون لپاره د اړتیا په ارزونه بوخت دي. په همدې حال کې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ یو اوسیدونکي بلال احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او مالونه یې تلف شوي دي.
سیلاب
آمد د اینجا دوی سیلابونو دلته پراخه ویجاړې رامنځته کړې دي. یو شمېر کسان یې مړه کړي، د خلکو کورونه یې نړولې دي، د خلکو څاروي له منځه وړي دي، کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. له یوې خوا باران، له بلې خوا د لارو خرابوالی او د غراز له یو شمېر خلکو سره مرستې شوي، خو ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. موږ له حکومت او مرستندویو موسسو غواړو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
وسم یبې بلې موضوع ته ورسو. طالبان وایي د دوهې د څلورمې غونډې لپاره چمتووالی نیسي. په دوحه کې د ملګرو ملتونو او قطر په کوربتوب باندې د 2023 کال راهیسې د افغانستان په اړه کنفرانسونه او نړیوالې غونډې جوړیږي. په لومړو دوو هغو کې طالبانو برخه نه درلوده، خو په وروستیو کې یعنی په درېیمه غونډه کې چې تیر کال جوړه شوې وه، د طالبانو په استازولۍ ذبیح الله مجاهد برخه اخیستې وه. د څلورمې غونډې په اړه چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت په جوړیږي، خپله قطر او ملګرو ملتونو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي له دوی غوښتل شوي دي چې د دغه غونډې کې خپل ګډون یقیني کړي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزي رپورټ ته.
د طالبانو حکومت په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې پروسې څلورمې ناستې ته د تابعیو خبره کوي. د دوی د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په کابل، دوحه او د دې پروسې ځینو غړو هیوادونو کې په دې تړاو ملاقاتونه پیل شوي دي. د طالب چارواکي وویل چې که څه هم تر اوسه د دوهې څلورمې ناستې نیټه وروستۍ سوې نه ده، خو په خبره یې مقابل لوري ترې په دې ناسته کې د دوی د ګډون یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې ده. یا طالب چارواکي زیاته کړه چې دوی هم له مقابل لوري د مشخصه اجنډا غوښتنه کړي او په خبره یې د دوی د حکومت د مشرانو له تایید او جانبینو له توافق وروسته به ناسته ترسره کړي. د یادونه ده چې د دوهې د پروسې مشري ملګري ملتونه او کوربتوب د قطر حکومت کوي، خو دوی تر اوسه د څلورمې ناستې په اړه څه نه دی ویلي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی چې د دوهې په لومړنیو دوو غونډو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه تمامېدای سي چې د طالبانو تر څنګ د افغانستان نورو قشرونو او ښځو ته هم پکې د حضور بلنه ورکړل سي او د دوی غوښتنې ومنل سي. د ازادي راډیو ته وویل
توقع هم دا ده چې د دوهې څلورمه ناسته یو اړخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان افغانستان کې نشته، نور ډلې دي، ښځې دي، مدني ټولنې، سیاسیون، مختلف اقوام، ادیان او مذاهب ته په افغانستان کې چې د ټولو باید په ښه توګه باندې استازیتوب وشي. همدارنګه د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان په مسایلو باندې مخصوصا خپله سازمان ملل ډېر په ژور د واقعیتونو پر بنسټ باندې باید خپل برنامې وخته ویسي.
د دوهې پروسې درېیمه ناسته د تیر 2024 کال د جون په 13مه پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د درېیمې غونډې لپاره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري هم کوله، هغه مهال کابل ته لستنېدو وروسته یې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوهې په درېیمه ناسته کې د ګډونوالو هیوادونو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو په اړه خبرې اترې کړې وې. د غراز د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي و چې په تیره درېیمه غونډه کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي بلل شوي و. دوی له طالبانو سره د دې مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه کړي و، خو په درېیمه غونډه کې ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو استازو او طالبانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا بحثونه وسول. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی روزماری ډیکارلو او د یونما مشرې روزا اوتانبایوا له ځینو افغان ښځو بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنې له استازو سره د دوهې د درېمې ناستې له اصلي غونډې وروسته یوه حاشیوي ناسته وکړه چې ګڼ غبرګونونه هم په دې اړه راپارېدلي وو. د سیاسي چارو پوه او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه تر هغه بریالی کېدای نسی چې په خبره یې طالبانو خپلې کړې ژمنې پوره او په پالیسیو کې بدلون نه وي راوستای.
د ازادي ملما
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زموږ ملما ده. مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور فشارونو کې څنګه خوړلای شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب سرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکونو په رقم نه ده چې د هر وخت غوړی نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان د یوې ګلدانۍ جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکړي او که کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده چې خلک یې کولی سي او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کینول نیالګیو څنګه روزنه وکړو څنګه یې پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او د لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینو ولې هغه په ثمر ورسوو ده اوله خبر ده. دوهمه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې سي دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي. دا په خوره باندې بدلېږي په خاوره
وبخښئ ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي
تنه د حیوانات پارو نه ده. موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات کرډیر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک او بیرته د دې له ایرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلېږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو زموږ خلک دومره پوهاوی لري له هغو نه استفاده کوي. ستونزې په ښارو کې دي. د دې سره په څنګ کې چې بهترین کار کولای شو د کال سر ده په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا چې موږ دغه اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبانې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت وي، کاغذ هم پروت وي، د دې نوشابو قوطي هم پراته وي، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوي هم پراته وي. دغه که چیرې موږ له اول سر نه دا بیل کړو او دغه عضوي دغه پوټکي چې دي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، که چیرې حویلۍ ولرو او حویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، دا بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته وساتو.
یعنی وبخشي لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد، د هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بالاخره موږ کوی شو که چیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو، د بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه اخلو، ډېر ښه حاصل بیا راتلي.
او وبخشئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلند منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک پکې ژوند کوي، دوی یوه آزاد ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوای شي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبادي خپله هر ورځ هلته راوړي، له دې نه چې ځایي کې هلته واچي، دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای شي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې څه هم واخلي.
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه، ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول، لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه ښه سړي یعنی د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپېریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړو، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو، ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ته راوړ، خو وروسته له شپږو میاستو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي، ده فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت ده.
اوس که پلاستیک ته راشو، په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې بار صاحب دنیا به پرېږدو. زه چې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په کندهار کې، چې کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وی ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي ده، خپله سودا ترې اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کم وي دغه ویالو ته دلوي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا د کچېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ولا شیان کچېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفظ هم بند کړي
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
ولې دا ټول دغه پلاستیک په مجموع کې دا په هغه موادو کې حسابېږي چې د ته ریسایکل وایي یعنی ری یوز ترې کېږي بیا ترې استفاده کېږي خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ماسه اشاره وکړه چې ده ته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي خو موږ دا کار نه کوو دا همداسې ازاده پرېږدو دغه خلک همدسي کوی دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه نو دغه کچېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوځي کې کېږي دا خلک یې اخلي دا خلک یې ټولوي ترې بالاخره یې وړي بدنه ته دا بیا ویلې کوي له دنه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته قوتیان فرزند دی پیپسي و د نورو قوتیانو ډبیان له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي
ورې دا مواد د غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په غدینه عام بیا استفاده کیږي ولې کچېرې مدیریت سي دا فقط د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي کچېرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذی وي او یا که د المونیم وي دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشهیي بوتلونه وي دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي دا بېرته د دې لپاره یو وخت په د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو هم په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار راټولول خلکو ته به پیسې ورکولې دا به بیا له خلکو نه د عادي خلکو نه هغه فقیر بې بازارته خلک چې دي دوی به ټولول دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره که چېرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي
متقیق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي لیکن د یوې کوڅې په سطحه د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزن د کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه
دا بهترینه لار ده چې بر صاحب ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتیا ته ولاړې ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کېږي د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چېرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده
دغه اتل یو ته ګوري بل ته ګوري مثلا یوه کوڅه ده د کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي له خوارانو سره مرسته کوي که چیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکي چپلکه خوار الک ته دا ووایي چې پلی کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر پیسې مترې اخلي فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي.
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و. خلکو دا کار کوو چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و. دوی ته به پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او بالاخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کېده دغه خلکو به دا بېرته خرڅول دوی ته ښه مبد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په دوو منطقو کې کېږي که نه خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت وي چې دا موږ حکومت سره کومک کوو. دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي دا اصلا د دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو دا د انسان د بشر د صحت مسله ده د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده. دا ټول کارونه اړین دي باید وي. خلک
یو بل موضوع په شهرونو کې د دې لپاره چې بیا هم دغه پلاستیک او دغه شان خلک په ویالو کې اچوي مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي اوس خو د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري بیا دا اوبه بند کړي او بیا دا اوبه په سرک بند راوړي بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي لیکن غټه سمزه دا ده تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي.
یو غټه سمزه شي بار صاحب چې موږ په افغانستان کې لرو خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډېر په ټیټه سترګه باندې هر څوک فکر کوي چې دا ډېر یعنی سپک کار داسې کوي ولې دا په حقیقت کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه د دې ټول ورسې عمده عامل یې چې وی ګورې هغه ویالې ته ورسې دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا یې بندې کړي او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کورې کور کې تا ترې کړې برت ترې کړې ده بالاخره په بیروی شکل باندې غیر مسؤولانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده بالاخره شمال وړې ده ویالې بند او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خارجان د غټو ښارو اوسېدونکي بیا هغه ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلې د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې دا کار وشي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقیق صاحب که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو دوی چې د موټر به وینځل بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده.
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. او د موټر وینځلو خوڅه کوي او نور مشکلات خوڅه کوي او دا را روان دا دا د ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړو، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړو لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرایه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نسي کولی، دا د موټرو مینځل د کم کړي. او بیا سې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي سي د اوبو ضایع نه سي، او بالاخره د اوبو تصفیه کی په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کیږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان پکار دي، د اوبو بېرته تصفیه کیږي، دې نه بیا استفاده کیږي. خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې پکار دي، یو څه نور امکانات پکار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي. فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دو په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ورخوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې، په یوې یو بل شي کې، لوښي کې، هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنې اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ایا رښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب وي، هغه تبخیریږي بخته. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغې ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای ته چې ورسې دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کړي،
څومره اوبه ضایع کړي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو، یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې. په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي، خپل اویلۍ په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي، بس د اوبو پایپ ورته نیولی، بس مینځي یې، نو هغسې وچ چې بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي. شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي، که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
مدقیق صاحب، په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې یو څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ، نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیاتې شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلی کانکریټ کړي، سیمټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچي او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه به ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلی ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تا وویې دی، که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څاه وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي، حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دی نه وي، تر قطر ولري او دوه متره ژوره، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي، دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنی دا یوه طریقه ده، خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، یعنې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هغومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث دی یو فریضه ځانته وګرځي، یو مسؤلیت یې خپل وبولي. په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي، که دا په زور نه کېږي، دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سیم یې پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي، زده کار ورته وکړي، خپله هم کولی شي یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه، یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبېږي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د غومره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. یعنې خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی.
يو